ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماستیکر څلور بجې دی. د ازادي رادیو د خبرونو ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د طاهر روشن ته تخنیکی همکاري وړاندې کوم. لومړی هم خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو یو استازي د دغه هیواد د ستونزو حل د نجونو پر تعلیم د لګول شویو محدودیتونو لري کول او د افغانستان له خاورې د نورو پر ضد د نه استفادې ډاډ رامنځته کول بللی دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو همغږي کوونکی فریدون سینیر لی اوغلو دغه څرګندونې په کابل کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره په کتنه کې کړی دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت نن یو خبر پانه کې ویلي چې سینیر لی اوغلو او ملپلاوی ویلي چې یونما ته نړۍ او طالبانو د اړیکو پر نږدې کېدو کار کوي. فریدون سینیر لی اوغلو چې یو وطلی ترک ډیپلوماټ دی له څو میاشتو راهیسې د افغانستان د وضعیت په ارزونه بوخته او ټاکل شوی خپل راپور د راتلونکي نومبر میاشتې په 18 نیټه د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وړاندې کړی. په افغانستان کې د یونما د بشري حقوقو څانګې د دغه هیواد د بشري وضعیت په اړه په تازه راپور کې په بیلابیلو برخو کې د بشري سرغړونو یادونه کړې ده. په دغه راپور کې چې نن خپور شوی د روان 2023 میلادي کال په جولای، اګست او سپتمبر میاشتو کې بشري سرغړونې مستند شوي او د طالبانو له حکومت غوښتل شوی چې دا حقونه خوندي کړي. په راپور کې د شزو د کار د بندیز برخه په سر کې راخستل شوی او ویل شوی چې په جولای کې د طالبانو امنیتي پرسونل پر یو شمیر هغو سنگارتونونو چاپه وهلې چې په پټه فعالیت کاوه. په راپور کې د شزو د آزاد تګ راتګ په برخه کې هغه بندیز ته اشاره شوی چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر د اګست په شپږویشتمه په بامیان کې اعلان کړ او بندي امیر پارک ته د شزو تګ منع کړ. په راپور کې د نجونو د تعلیم دوام د بلی سرغړونې ونی پټوګیا چوي او د غراز راغلی چې په همدې درې میاشتو کې په عام محضر کې د درو وهلو پریکړې هم عملی شي ودی. په راپور کې د ملکی مرجوب لپاره وضعیت شبلل شوی او ویل شوی چې د نورو کلونو پرتله سشکال د اخترونو او عاشورا مراسم هم له کومې لوی امنیتي پیښې پرته تر سره شو. یونمال بندیانو او توقیف شویو سره د ناوړه چلند او شکنجه د بشری او رسنیزو فعالانو نیول کېدو او یو شمیر نورو مسلو ته هم اشاره کړی ده. د طالبانو د حکومت چارواکو د راپور په اړه تر اوسه پورې څه نه دی ویلي. د پاکستان د کرکټ ملي لوبډله او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام په سیالیو کې له یو بل سره مخامخ دي. تر دې دمه پاکستان چې پچې ګټلې دا او بیټینګ کوي په درې څلبېشت اوورونو کې 214 منډې کړې دي او 15 لوخاړي لاسه وتلې دي. د افغان بالرانو په منځ کې نور احمد درې پاکستانی لوخاړي سوڅولې دي. د دې مسابقې حال په همدې خبرونه کې درکو. د پاکستان پر اولپډي شهر کې وی محکمې په خوانی صدر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو په خوانی وزیر شاه محمود قریشی د پټو اسنادو په افشا کېدو تورن کړل. د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څنګه د راپور لمخې دغه په خوانی چارواکو ته د دوسیه د حق سند لمخې جوړ شوې چې تیر کال په واشنگټن کې د پاکستان له سفیر ته لاسه شوې دي. عمران خان او شاه محمود قریشی دواړو پر ځان لګول شوی تورونه بیا اساسه بللې دي. عمران خان ادعا کړې چې دغه سند د دې ثبوت دی چې د تیر کال د پاکستان د پوځ او متحده ایالاتونو لخوا له واکه لري کړی شو. خان د تیر کال په اپریل میاشت کې د پارلمان لخوا سلبي صلاحیت شو او وروسته یوې محکمې د دولتي ډالیو د پلور په تور په درې کال حبس محکوم کړ. نو موړې د اگست میاشتې راهیسې د اختلاس په جرم د درې کلن حبس موده بشپړوي. او د اسرائیل جنگل وته کونکو سهار وخت یو ځل بیا پر غزې بمباري کړې ده. راپورونه وایي چې اسرائیل هغه سیمې هم بمباري کړې چې ملکی فلسطینیانو د جګړې لویری پکې پناه اخیستې ده. تاسې زموږ شخله ازادي راډیو اوري. یونما په یو نوی راپور کې د طالبانو له لوري د بشري حقوقو د سرغړونو یادونه کړې. په ترافیکی پیښو کې مرجوب لري زیاتې شوې دي.
عامل د ټکر دا و چې سړک څنګه او غټ موټرانو په دالار دي کښې موټرانو دي.
د افغان میرمنو لپاره د کاناډا د شزو انستیتوت به سرپرستنجونو ته آنلاین شوانځي جوړ کړی دی. د هلمند اوسیدونکو شکایت لري چې په ولایت کې شزینه ډاکټرانې کمی دي.
پیر پاته ولایت پر داغه سبب باندې دا ډاکټرانو پر سبب باندې زمش سره بس د زمش په ولایت کې زنانه ډاکټران نهسته.
په هرات کې له زلزلو وروسته کار کم شوی دی.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونما په یو نوی راپور کې په افغانستان کې په ځانګړي ډول د طالبانو د حکومت لخوا د جولای، اګست او سپتمبر په میاشتو کې د بشري حقوقو د سرغړونو د دوام خبر ورکوي. په دې راپور کې د طالبانو لخوا پر سنگارتونونو او د هغوی پر ملکیانو او د هغوی پر مالکانو د بریدونو د شزونجونو د ورتګ بندیز په عام محضر کې د جسمي مجازات او د طالبانو لخوا د بشري حقوقو د نورو سرغړونو مواردو ته اشاره شوه ده. حسیب الله تعالی شاه سره د نور جزئیات د راپور لداورو.
سلامونه. په افغانستان کې د طالبان لخوا د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د اندېښنو په دوام د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یونما د بشري حقوقو څانګې په جولای، اګست او سپتمبر میاشتو کې د طالبانو لخوا د بشري حقوقو د سرغړونو قضیه څېړلې او په راپور کې وړاندې کړې دي. په دې راپور کې ځینې موضوعات لکه د عدالت پلي کول، هغه پالیسۍ چې له بشري حقوقو د خلکو به برخې کول یادېږي، او د ژوند ازادي او شخصي امنیت له حق څخه سرغړونه ده شامل دي. په دغه راپور کې چې د دوشنبه پورز خبر شو د طالبان له حکومت غوښتل شوی چې د دغه حقوقو ساتنه وکړي. په راپور کې د خزو د سنگارتونونو د بندیز موضوع مطرح شوی او دا شوی چې طالبانو له دغه بندیز سرغړونکو سره له تاوتریخوالي ډک چلن کړی دی. د راپور لمخې د جولای په 19مه د شاوخوا 15 سنگارکونکو میرمن یو ډله په کابل کې پر دوی د بندیز پر ضد د سولیز لاریون لپاره راغونډ شوی وي، خو د طالبانو د امنیتي ځواکونو لخوا د اوبو په شیندلو او هوایی ډزو سره تیتو پرک شول او څلور خزینه اعتراض کوونکي ونیول شوې چې وروسته بیا په هماغه ورځ خوشی شوې. د غرض راپور کې دا هم ویل شوی چې د طالبانو استخباراتو په یو ولایت کې د خزو پر یو سنگارتون برید کړي، د سنگارتون څښتن او ورور یې له فزیکی پلوه ځورولې دي. د یو نامه د بشري حقوقو څانګې په خپل راپور کې دا هم په ډاګه کړی چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا بند امیر ته د خزو پر تګ راتګ بندیز لګولې، او طالبانو په خو هم تفریحي پارکونو او ورزشي لوبغالو ته خزو ل ورتک منه کړی وي. تر راپور لمخې د سپتمبر په لومړیو کې په خوست او زابل کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت چارواکو په لاوډ سپیکرونو کې اعلان وکړ چې خځې دې له حجاب پرته محلي بازارونو او دوکانونو ته نه ځي. یو نامه د نجونو پر زده کړو د بندیز دوام دی بل سرغړونې په توګه یاد کړي او ویل دي چې د اگست په 23مه د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې طالب ځواکونو د محرم د نشټون له امله د لوړ زده کړو لپاره دوبۍ ته د ویډل ځینې محصولونو د تک مخه هم نیولې ده، خو وروسته بیا له دغه نجونو څخه یوازې 55 دوبۍ ته رسیدلې دي. د یونما په راپور کې دا هم ویل شوی چې په دې دریو میاشتو کې په عام محضر کې د خلکو د وهلو پریکړه هم عملي شوې ده. له دې جملې څخه په سرپل کې 2 ښځې او 12 نارینه، او په زابل کې 1 ښځه او 8 نارینه یاد شوي دي چې په درو وهل شوي دي. د طالبانو حکومت وایي زبیح الله مجاهد په دغه راپور کې د یادو اداو په اړه د ازادي راډیو پښتنې ځواب نه کړی، خو طالب چارواکو تر دې وړاندې هم ځینې ادا قضیه تایید کړي او هغه یې د اسلامي شریعت پلي کول بللي او ځینې نورې ورته قضیه رد کړي دي. خو د خځو د حقونو یو شمېر فعالان د خځو د بشري حقونو د خرابېدو په اړه اندېښمن دي او ادا کوي چې د طالبان لخوا تر ګواښ لاندې او څارېږي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د طالبانو حکومت د کورونی چارو وزارت ویلی دی چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې تر زر زیات کسان په ترافیکی پیښو کې وژل شوي او نږدې 4000 نور ټپیان شوي دي. د دغه وزارت ویندوی عبدالمتین قانې پرون په یو خبري غونډه کې وویل چې په دې موده کې د هیواد په شارونو او لویو لارو کې له 2000 زیات ترافیکی پیښې شوي دي. نو موږ وړي که څه هم د ترافیکی پیښو دلیل د موټر چلوونکو لخوا د موټرونو تیز غلول او بې احتیاطي و، خو د دې ډول پیښو قربانیان او موټر چلوونکي بیا وایي د ترافیکی پیښو نور عمده علتونه د ځینو سړکونو خرابوالی او نریوالی یا کم عرض دی. د دې موضوع تفصیل واورئ.
لامل د ټکر دا و چې سړک تنګ او غټ موټران په دالار دي کښې موټران هم دي.
دا د جواد غږ دی چې په یو ترافیکي پیښه کې ټپي شوی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د کابل جلال آباد پر لویه لاره په یو ترافیکي پیښه کې ټپي شو او اوس یې هم درملنه روانه ده.
جلال آباد خواته روان و کابل ته سرخکان پر منطقه باندې او بل موټر دا د کابل سره روان دی. سره رامنځته شوله ټکر مو سره وشو. درې نفره موږ په موټر کښې وو. درې سره زړه بلې وژي او دا منطقې رماتې دي. په بل موټر کښې یو زنانه وو یو بل کس وو چې موټر چلوونکی د زنانه پښه ماته وه دا بل وژه ماته.
د کابل ښار اوسېدونکي ظرفشان وایي چې څه موده وړاندې مور د کابل ښار په شهید آهنګرا څلور لارې کې موټر ووهله او لاسونه یې مات شول.
له بده مرغه مور مې د شهدای آهنګرا په څلور لارې کې ټپي شوه چې د وزیر اکبر خان روغتون ته تر لیږدولو وروسته یې لاس عملیات شو خو ښه نه شوه. له څه ځنډ وروسته بیا د وزیر اکبر خان روغتون ته لاړو خو تر اوسه هم مور مې ښه شوې نه ده. لاسونه یې مات دي او بیا عملیات ته اړتیا لري.
دوی د سړکونو خرابوالی او په ځینو مواردو کې د سړکونو کمرز د ترافیکي پیښو مهم لامل بولي. تمیم چې د کابل جلال آباد پر لویه لاره موټر چلوي هم د دې لویې لارې له خرابوالي شکایت کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
یو تقریبا یو نیم میاشت مخکې کابل خواته مرکت کړی و نو په لاره کښې یو ګاډي سره ټکر وکړو. کورولا یې 2000 ورته ویلی شو. د دې وجه سړک لامل نه مونږ ټکر وکړلو خو دولت نه جدن خواهش کوو چې دا سړکونه هر زر تره جوړ کړي ترمیم کړي.
دا شکایتونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ته یکشمې په ورځ وویل چې د روان لمریز کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ترافیکي پیښو له امله تر زرو ډیر کسان وژل شوي او شاوخوا 4000 نور ټپیان دي. د دغه وزارت ویان عبدالمتین قانی خبریالانو ته وویل
په تیرو شپږو میاشتو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې 2228 ترافیکي پیښې شوي دي چې له بده مرغه زموږ 1090 هیوادوال پکې شهیدان او 3390 تنه نور پکې ټپیان شوي دي.
نوموړي د دغو ترافیکي پیښو لامل د موټر چلوونکو لخوا د موټرونو تیز ځغلول او بې احتیاطي وبلله او له هغوی وغوښتل چې د موټر چلولو پر مهال احتیاط وکړي. د یادونې ده چې په وروستیو څو میاشتو کې په افغانستان کې په ځانګړې توګه په لویو لارو کې د ډیرو ترافیکي پیښو راپورونه هم ورکړل شوي دي.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خپرونه د دوشنبې په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
د هلمند یو شمیر اوسیدونکي وایي چې له یوې خوا په دغه ولایت کې د ښځینه ډاکترانو شمیر کم دی او له بلې خوا هغه چې شته غیر مسلکي دي. دوی غوښتنه کوي چې چارواکي دي د هغو ډاکترانو په اړه پلټنې وکړي چې مسلکي نه دي او خلکو ته سم درمل نه ورکوي. د موضوع تفصیل واورئ.
د هلمند ولایت اوسیدونکي د ښځینه ډاکترانو له فعالیتونو شکایت لري او ادعا کوي چې اکثره یې غیر مسلکي دي او د دوی د ناروغانو درملنه نشي کولای. د نوموړي ولایت یو اوسیدونکی زبی الله وایي په یاد ولایت کې د مسلکي ډاکترانو شمیر کم دی.
ډېر پاته ولایت دی پر دغه سبب باندې دا د ډاکترانو پر سبب باندې زموږ سره بس دا زموږ په ولایت کې زنانه ډاکترانې نسته. ډېرې کمې دي. هغه سې موږ مریضان ورولو پیسې راسواخي پیدا ده نه ورسره کېږي. وروره په دا نورو منطقو کې په دا نورو ولایتو کې ښه ښه ډاکترانې سته او زموږ ولایت سې دي ډېر خوار ولایت دی د ډاکترانو پر برابر باندې.
د یاد ولایت اوسیدونکي وایي غیر قانوني معالجه او درملنه خلکو ته په زیان تمامیږي. د دغه ولایت یو بل اوسیدونکي ولی الله ازادۍ راډیو ته وویل ښځینه ډاکترانې له خپل فیس څخه زیاتې پیسې اخلي چې د دوی وس پرې نه رسیږي. دی وایي خپله میرمنې څو وارې ښځینه ډاکترانو ته بیولې او په درملنې زیاتې پیسې لګولې خو درملنه یې نه ده شوې.
د زنانه ډاکتران خو نسته زموږ تز په وطن کې. دا شخصي ناست چې دا چې زنانه ورولې انډوالن یا په تداوي پوهېږي نه په دوا پوهېږي نه دوا سم ورکوي. مرضې یې وایي دا بل شی ورکوي. موږ ورغلي شخصي ډاکتران ته دوا راکړې ده چې پیسې دی زما سه 500-600 افغانۍ غواړي چې دوا راواخو. 2000-2500-3000 رایاجي کې موږ د جی وړتیا نه لرو چې موږ دا دوا راواخو. موږ غواړو چې خپل وطن ته خپل ملک ته خدمت کوو په حقیقت سره. معنا نوم د اسلام را باندې پروت دی. بایش دی خپل وطن ته داسې ډاکترانې راولي چې زده کړې کړي نه نه زده کړي. دغه مې له ارزو ده د مشرانو.
په هلمند کې یو شمیر طبي کارکوونکي هم وایي چې روغتیا پالان باید خلکو ته د عامې روغتیا وزارت د طبي قوانینو په رڼا کې روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي. له هغه پرته خپل سر معالجه د ولس په زیان ده. د دې ولایت یو بل اوسیدونکی محمد ولی وایي د ښځینه مسلکي ډاکترانو نشتوالی دوی له سختو ننګونو سره مخامخ کړي دي.
ډاکترانې خو اول دواره داسې ډاکترانې ګرسره کې زموږ په ټول افغانستان کې نشته چې هغه دی رسیدلی ډاکترانې یا ډیر تعلیم کړی یا ډیر تجربه لري. داسې ډاکترانې خو اول موږ ستې په ټول افغانستان کې نشته. خو بیا هم په دې لمن کې چې دی ډیری ډاکترانې دي ډیری کمزوري دي. خلکو چې دا زنانه مریضان وروستلي د ګټې پر ځای باندې تاوان ورته کړی. نو د دولت سمیدا خایښ دي چې پر ډاکترانو ته ډیر پام لرنه وکړي. ډیر خلک یې پلشکړي دي ډیر خلک یې وژلي دي.
هڅه مو کړه چې په دې اړه پر هلمند ولایت د واکمنو طالبانو نظر هم واخلو خو هغوی زموږ تلیفون ځواب نه کړ. پر افغانستان د طالبانو د دوم ځل واکمنۍ له پیل وروسته له شپږم ټولګي پورته تر پانتونونو د انجونو پر وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې تړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د یاد ولایت وستونکو له دې وړاندې پر طالبانو غږ کړی و چې د انجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ په نړیوال جام سیالیو کې مسابقه روانه ده. په چې پاکستان ګټلې او تر دې دمه په شپږ څلوېښت اوورونو کې دوه سوه څلور دیرش منډې کړې. پنځه لوبغاړي سوځېدلې دي. د پاکستان درې لوبغاړي نور احمد وسوځول چې له ډېره وخته وروسته په لومړي ځل په دغو مسابقو کې شامل کړل شوی دی. او لومړی لوبغاړی عصمت الله عمرزی وسوځو، دوهمې هم محمد نبی. د پاکستان په لوبغاړو کې چې سوځېدلې دي او شلوبې هم کړې دی، یو هم عبدالله شفق دی چې اته پنځوس منډې وکړې، امام الحق ولس وکړې، بابر اعظم څلور اویا منډې وکړې، محمد رضوان چې د دوی ډېر تکړه لوبغاړی دی یوازې اته منډې وکړې شوې، او سعود شکیل اته ویشت منډې کړې دي. دا هغه لوبغاړي دي چې سوځېدلې دي. خو دا شیبه د پاکستان له لوري شاداب خان لوبه کوي چې په نهه ویشت منډو یې دوه ویشت منډې کړې دي. همداراز افتخار احمد په پنځلسو توپونو شپاړس منډې کړې دي. د افغانستان د شو بالرانو لکه دی راشد خان، نور احمد او محمد نبی اوورونه بشپړ شوي دي. دواړو درې سرو لس لس اوورونه لوبولي دي. اوس پر راشو یو بل موضوع ته. د افغان میرمنو لپاره د کاناډا د ښځو انسټیټیوټ له زده کړو بې برخې افغان جونو ته د پوهې ونې په نوم یو آنلاین ښوونځی جوړ کړی دی. د پوهې ونې آنلاین ښوونځی د مسؤلانو په وینا اوس مهال په افغانستان کې سل او په پاکستان کې شپېته زده کوونکي لري. له شپږم ټولګي پورته یو شمېر جوړي چې ښوونځي ته د تګ اجازه نه لري، د داشان آنلاین ښوونځیو د جوړېدو هرکلی کوي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې لزده کړو د بې برخې نجونو ته د آنلاین زده کړو د زمینې د برابرولو د هڅو په دوام د افغان میرمنو لپاره د کاناډا د ښځو انسټیټیوټ د پوهې ونې په نوم یو آنلاین ښوونځی جوړ کړی دی. په دې ښوونځي کې سل نجونې له افغانستان او شپېته نجونې له پاکستانه د افغانستان له ښوونیز نصاب سره سم له اووم تر لسم ټولګیو پورې په آنلاین ډول زده کړې کوي. د پوهې د ونې د ښوونځي د مسؤلینو په وینا دغه ښوونځی په افغانستان کې دننه او بهر تر لسو ډېر ښوونکي لري چې ځینې یې په معاش او ځینې یې له معاش پرته تدریس کوي. د یاد آنلاین ښوونځي یوه غړي رفی سمیم د دې ښوونځي د جوړېدو د هدف په اړه ازادي راډیو ته وویل.
هدف اصلي همي بود،
اصلي مقصد و چې کله د یو څو کسانو ته چې موږ کولای شو زده کړې وکړو تر څو دوی زده کړې پرې نه کړي، او که یو ورځ ښوونځي پیل شي یا بل ځای لاړ شي نو دوی وخت به نه ضایع کیږي. دوی به له دې ښوونځي آنلاین زده کړې وکړي چې وروسته به وکولی شي لوړو ټولګیو ته ارتقا وکړي او خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. زه هیله لرم چې موږ ښوونځي ته وده ورکړو او زده کوونکو ته تر دې ډېر خدمات چمتو کړو.
ما به شاګردان بیشتر خدمات آموزش فراهم وکړو.
د پوهې ونې ښوونځي مسؤلین وایي په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو او برېښنا نشتون له امله ښځینه زده کوونکو ته د وړیا تدریس تر څنګ د میاشتني انټرنیټ پیسې، ټبلیټ او پاور بانکونه هم ورکړي دي. د دې آنلاین ښوونځي یو زده کوونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل:
وقتی که مکتب ها برای ما بسته شد،
کله چې ښوونځي زموږ په مخه وتړل شول، زه له درسونو څخه لرې پاتې شوم. له نیکه مرغه دا درسونه ماته راکړل شول او ډیر ګټور دي. زه خوشحاله یم چې دوی ماته یو ټابلیټ راکړ او په میاشت کې یې پیسې رالیږلي. زه غواړم چې دا درسونه دوام ولري.
په ورته وخت کې د دغه ښوونځي یوه ښوونکې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، وایي چې له زده کړو بې برخه نجونو ته د درس ورکولو د خدمت تر څنګ له آنلاین میتود سره آشنا شوی او توانېدلی چې د میاشتني عاید په ترلاسه کولو د خپلې کورنۍ مالي ملاتړ وکړي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل:
که
موږ وکولای شو یو محدود شمیر خلک لوستې وساتو، ځکه چې نجونې د ټولنې نیمایي برخې جوړوي او د یوې نجلۍ په زده کړې سره یوه کورنۍ باسواده کیږي، نو زه به د آنلاین درسونو څخه د نجونو د باسواده کیدو برخه کې ډیره هڅه وکړم. ما له آنلاین زده کړو تجربه ترلاسه کړه. د آنلاین تدریس له میتودونو او ټیکنالوژي سره مې آشنایي پیدا کړه او اوس زه کولی شم چې خپلې کورنۍ مالي ملاتړ وکړم.
د طالبانو حکومت له څه باندې دوو کلونو راهیسې پر ښځو او نجونو د نورو بندیزونو تر څنګ د شپږم ټولګي څخه پورته ښوونځي د دوی په مخ تړلي او له نږدې یو کال راهیسې دوی په پوهنتونونو کې له زده کړو هم منع کړي دي. د طالبانو لخوا د دغه بندیز له دوام وروسته یو شمیر افغان ځوانانو او فعالانو د زده کړو د بې برخې نجونو لپاره کورني او آنلاین ښوونځي جوړ کړل چې د پوهې ونې ښوونځی یو له هغو څخه دی. د دې ټولو محدودیتونو سره سره طالبان تله دا کوي چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو خلکو په ځانګړې توګه د افغان ښځو حقونه خوندي کړي دي. پر طالبانو له پراخو نیوکو او غبرګونونو سره سره بیا هم تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو او دغه شان د پوهنتونونو دروازې د نجونو په مخ نه دي پرانیستې او د څو محدودو دفترونو پرته یې ښځې هم په دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله موضوع ده. اسرائیل جنگي الوتکو نن سهار وختي یو ځل بیا پر غزې بمباري کړې ده. راپورونه وایي چې اسرائیل هغه سیمې هم بمباري کړې چې ملکی فلسطینیانو د جګړې له ویرې پکې پناه اخیستې ده. له بلې خوا نن غزې ته چې د حماس تر کنټرول لاندې سیمه ده، نن د مرستو یوې بلې وړې جوپې ته د لیږلو اجازه داسې مهال ورکړل شوه چې اوسیدونکي د خوړو اوبو او سرپنا له کموالي سره مخامخ دي. اسدالله لودین را سره دی چې نور جزئیات درکړي.
دا سخکاری چې اسرائیل پر غزه پراخ ځمکني عملیات پیلوي او دغه عملیاتو ته د چمتووالي نه خني خاني لورایا تر سرګو کیږي. اسوسییټډ پریس خبري اجانس لیکلي چې اسرائیل ګان شمیر ټانکونه او سرتيري د غزه پوله ته نږدې سیمو کې ځای پر ځای کړی دي او خپل خواته سرحدي سیمې تخلیه کړې دي. اجانس د اسرائیلي چارواکو په حواله وایي چې دوی هوایی بریدونه د دې لپاره ډیر کړی چې د ځمکنۍ او عملیاتو پر اطلنونکو پړاوونو کې د خپلو عسکرو لپاره د خطر کچا راکم کړي. له دې سره هم حاله د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې د پراخېدو اندېښنې هم زیاتې شوې. دا اندېښنې وروسته تر هغه راولاړې شوې چې اسرائیل پر اشغال شوې لویدیځه غاړه سوریه او لبنان بریدونه وکړل او له حزب الله سره یې چې لزګونه زره توغندي لري دازې تبادله کړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د یک شنبه په ورځ خپل سرتیرو ته په وینا کې ویلي چې حزب الله پر دوی برید وکړي خپل ژوند به خطر کې واچوي او دوی به د لبنان دولت لمنځه یوسي. د حزب الله سیاسي خوځښت د لبنان د متفرق دولت یو برخه ده چې وسلواله د دولت له کنټروله بهر سیمو کې فعالیت کوي. د اسرائیل او حماس جګړه د اکتوبر په 1 وروسته تر هغه پیل شو چې حماس په ناببره او غلچکی برید کې پر اسرائیل زرګونه توغندي او توغول او وسلواله د اسرائیل خاورې ته د ننښول. د اسرائیل خواته د سباند څوار لسو کسانو چې اکثره یې ملکیان دي د وژنې خبره شوې او لکتر لګه 222 تنه اسرائیلیان حماس لزان سره غزه ته برمته بیولیدی. د فلسطین خواته بیا مرګ ژوبلا څو برابر زیاته ده او اسوشیټډ پریس خبری اژانس د فلسطین د روغتیایي چارواکو په حواله لیکلی چې د اسرائیلو په بریدونو کې د تر اوسه 2400 کسان په غزه کې وژل شوی. په غزه کې بشري وضعیت نازک دی او د شنبې په ورځ یوازې 40 لاریو ته اجازه ورکړل شوه چې د جګړې زیانمنو شو سیمو ته مرستې ورسوي. اسرائیلو پرون یکشنبه 15 نورو لاریو ته هم اجازه ورکړه چې د مصر له لارې غزې ته مرستې ورسوي. په دغو مرستو کې چې د امریکا په غوښتنه شوي اوبه، خواړه او طبي وسایل شامل دي. خو مرستندویه ادارې اړتیا ډېره یادوي، ځکه د غزې د 2.3 میلیونه وګړو سمه نیمایي برخه له خپلو سیمو بې ځایه شوې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ په نړیوال جام کې مسابقه روانه ده. پاکستان تر دې دمه 216 منډي کړي، 15 لوبغاړي له لاسه ورکړي دي او اوس ورته 2 اوورونه او 2 توپونه پاتې دي. اوس هم وبري چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
یور ایشیاری ویو خبرونې خپلې یوې مقالې ته دا سرلیک ورکړی چې طالبان بدلون ته اړتیا لري، خو په خبره یې هغوی د بدلون د مسیر په مخالف لوري روان دي. مقاله کې راغلي چې نړیوال د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره منتظر دي چې دغه حکومت بشري حقوقو، د بیان ازادۍ او د نجونو تعلیم ته درناوی وکړي او د حکومت جوړښت پراخ بنسټ کړي. خو وړاندې لولو چې د طالبانو حکومت په ټولو دغه برخو کې شاتګونه لري. مقاله کې هر دغه برخه په تفصیل سره تشریح شوی او په سر کې د بې پرې او آزاد مطبوعاتو ارزښت ته کتنه شوی. خبرونه آزاد مطبوعات د ټولنې اړتیا بللی او ویلي دي همدا بې سانسور مطبوعات چې افغانستان او سرځخه محروم دی، دولت او سیاسي مشران حساب ورکونې ته چمتو کوي. د مقاله په بل برخه کې د نجونو د تعلیم حق ته کتنه شوی او په کې راغلي نجونو ته د تعلیم حق نه ورکول په دې معنا ده چې د ملت د پرمختګ مخه نیول کیږي. طالبانو وخت تل رسیدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د خوندزي مخه نیولې او 13 دسمبر میاشت کې د هغوی په هانتونونو هم تر دویم اعلان پورې بند کړل. د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي دوی د نجونو تعلیم او تحصیل ته د خوندي چاپریال په برابرولو بوخت دي. خونی وککون کې وایي که حکومت پر اختیار و غوړي دغه شرایط په 2 میاشتو کې رامنځته کیدای شي. یوریشیا لیکلی که طالبان پورته برخو کې خپل ژمنې پر ځای او لنړیوالو معیارونو او تګلارو سره ځان برابر کړي، رسمیت پیژندنې ته یې لاره هواریږي. د هند اے ان آی شبکې د افغانستان او پاکستان د کرکټ د ملي لوبډلې د نننۍ سیالۍ په اړه یو مطلب خپور کړی او د افغان لوبډلې د سر روزونکي جاناتان تراټ خبرې یې راخستی دي. تراټ ویلي په نننۍ لوبه کې باید افغان لوبغاړي گروپی لوبه وکړي او ښه همغږي ولري، ځکه د ده په باور د لوبې بریا یوازې د ورو توپ اچونکو مسؤلیت نه دی.
تاسو زموږ شخله آزادي رادیو اورئ.
ستاسو لا پیغامونو
سلام تاسو ته د آزادي رادیو کارکونکو ته ټولو ته ما سلام ورسیږي. سینا بغل د اوس په افغانستان کې بیخي حد نه ډیر د واړ ماشومان د یو کلن 15 میاشتنی 16 میاشتنی 2 کلن دا ماشومان باندې بیخي ډیر د سینا بغل او نیسی بل خو بیا دوام نه ورکی، دوا ډاکټران نه پیږي، ور باندې ډاکټران سم ډاکټر نسته. دا د دوا د 300 دوا د 800 ته ورسیږي دوا، بل دوا قیمت دا ما دوام کې قیمت دا بیا دوا اصلي نه دا دوا به کیفیت دا دوا کار نه ورکوي. انده سه خلک ډیر مشکلات تر سره دي، دا سره دا سینا بغل سره ډیر مشکلات دي خلکو. خیر اوسه مننه.
نور زمرد پیغام دی چې زموږ د واشیر ولسوالي چې د تیر کلونو کې هم دلته د مخابراتي شبکو پوشش یا پالت چې و ډیر کمزور و کار نه کوي. د تیر نظام په وخت کې واغه چې یوازې په ټولو واشیر ولسوالي کې یو بیسیم پایا یا استن تر اوسه پرستا په وختونو کې خو د سار د شپږو د ماښام د شپږو بجو پورې پالت کوي، نو بیا به ټوله شپه بنده و. خو اوس چې څلور ساعته دغه پایا چې د خلاص بیا هم پالت کوي، خو تر څنګ زموږ ټوله نور واشیر ولسوالي چې دغه د مخابراتي شبکې کار نه کوي. مریضان چې کله یو سیمه کې مریض وي هغه سړکان خراب دي، او تر ټولو مهمه د مخابراتي شبکو ستوند د چاغه لاسرسي نه کیږي خبرې نه یا کله امبولانس ته خبر کو کله بل چاته نو شرکه وګرځي یا قسمه تبرار چې ته ټلیفون کار نه کوي بهخه سړي نه پسنګي پکښ کیږي دلته آیاتان راغلي دي دلته پایې منظر سوي دي تر اوسه پر اغام بند منظر سوي دي د سیمې هغه نه بند راوړ سوي دي تر اوسه پر او نه مانتنونه دلته راوړ سوي دي کڅام دلته داسې مسرز منه سوي چې دوه انتنونه براو تقریبا په تیر کال کې نو تر اوسه پر ماغه کې هیڅ وکړ نه د سوي نو زموږ دا اسلامي مراد مسولونه او بیا په خاصه توګه د ډوړپور چارواکو څخه مدا غوښتنه ده چې زموږ د واشیر ولسوالۍ ته توجه وکړي. والسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
لدې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. اوس په افغانستان کې څلور بجې او دیرش